द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو ده نن د نه ورځ د کال 2021 پروري د میاشتې 14 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینې می او په واشنگټن ډي سي کې د ګل ورځ د شپې اته بجې دي په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان مسلم لیگ نون ګون نائب صدر مریم نواز ویلی د عمران خان په واک کې راوستون کې د پاکستان ادارې دي او ورته بد نشي ویلې خو بیا دې دغه غلطي نه کوي د ناتو سیکرټری جنرال جینز سٹالټنبرګ ویلی د افغانستان د ناتو ځواکونو د ممکنه انخلا نه وړاندې طالبان باید د سولې د معاهده سره سم خپل ژمنې پوره کړي او پاکستان کې د روان کال 2021 د پولیو لومړی پیخه د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله کې معلومه شوې ده د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکو د دغې تایید کړی دی اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مسلم لیگ نون ګون نائب صدر مریم نواز ویلی د عمران خان په واک کې راوستون کې د پاکستان ادارې دي او ورته بد نشي ویلې خو بیا دې دغه غلطي نه کوي د پنجاب په یو شمیر سیمو کې د زمینی ټاکنو لپاره د کمپاین په وخت وینا کې مریم نواز په واکمنه ګوند یو وار بیا سختې نیوکې کړي او تور یې لګولې چې د غوړو او دوایانو په عربون روپۍ غلا شوې دي د زیاته کړه چې وزیر اعظم د خلکو سره د 1 کروڑ نوکری او 50 لک کورونو جوړولو ژمنه کړې وه خو نه یې یوه نوکری ورکړه او نه یې یو کور جوړ کړ مریم نواز ویل د عمران خان راوستون کې د آئین لاندې خپل ذمہواری تر سره کی او د ملک په سیاسي چارو کې د مداخلت نه کوي د زیاته کړه د سینټ په انتخابونو کې وزیر اعظم هغه چاته ټیکټونه ورکړي څوک چې ووټونه اخستې شي بل خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی پراز ویلی پاکستانی اولس د مخالفه ډلو او بالخصوص د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ایجنډا رد کړی دا او باید چې دوی په دې پوه شي چې اولس د کرپشن په ملاتړ کې نه دي د ناتو سیکرټری جنرال جینز سٹالټنبرګ ویلی د افغانستان د ناتو ځواکونو د ممکنه انخلا نه وړاندې طالبان باید د سولې د معاهده سره سم خپل ژمنې پوره کړي د ناتو دفاع وزیران بروانه اونې په یو غونډه کې ګوري چې طالبانو تر کوم حد پورې د تیر کال تړون لاندې خپل لوزونه پوره کړي دي د امریکا او طالبانو د معاهده د لاندې ټاکل شوی چې د سخت کال د مې میاشتې پورې به امریکایي او ناتو ځواکونه د افغانستان څخه وځي د رويټرز خبري ادارې تر مخه سٹالټنبرګ ویلی چې د خپل ژمنو پوره کولو لپاره به طالبان نور ګامونه هم پورته کوي او دا خبره به یقیني کوي چې د نړیوالو ترخګرو سره به اړیکې پرې کوي په افغانستان کې د دوامدار تشدد په سبب د امریکای د کانګرس غړو او د انساني حقوقو نړیوالو تنظیمونو د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو انخلا د زندولو غوښتنه کړې ده چې د پخوانی امریکایي صدر ډونالد ترامپ په حکومت کې د شوی معاهده لاندې به تر سره کیږي خو د امریکای د نوي صدر جو بایدن حکومت ویلی چې طالبانو سره شوی معاهده ته بیا کتنه وکړي د رويټرز خبري ادارې تر مخه په موجوده وخت کې ناتو په افغانستان کې 9600 عسكر لري چې پکې 2500 امریکایي پوځیان دي رويټرز وایي چې سړنکاران او خپل زیاتره افغانان ویر لري چې افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وټلو وروسته بعد 13 شلو کلونو راهسه لاستراولنې بیا او بایلل شي رويټرز وایي چې وړاندې ټاکل شوی و چې د انټرنیټ د لارې بعد شروع او زیارت په ورځ کې دون کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وشتلو فیصله کیږي خو د امریکا صدر جو بایدن حکومت د دې غوښتنو سره مخ شوی چې د عسکرو انخلا د شپږو میاشتو پورې وزندول شي د ناتو مشر جینز سٹالټنبرګ ویلی چې میشن یو واضح ده چې افغانستان بیا د ترخګرو په نازې جوړ نشي چې زمونږ په وطنونو حمله ونه کی هغه زیاته کړه چې د ناتو یو اتحادی هم نغواړي چې په افغانستان کې د ضرورت نه زیات وخت تیر کی خو مونږ به د سم وخت نه وړاندې نه وزو په اني حال کې پاکستان هم ویلی ترڅو چې د افغانستان د مسلې سیاسي حل نوی مندل شوی د جنگځپلی ملک نه د امریکایي ځواکونه نه وزي بلخو طالبانو د خالی یا شنبه په ورځ په یو بیان کې امریکایي او ناتو ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپل قیام د نور نه زیاتوي د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی تازه راپور وایي چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د سولې خبرې شروع کېدو نه راپدې خو دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلي صحافیان او د بشري حقوقو کارکونکو زیات هدف شوی دي د ملګرو ملتونو د میشن رستیاله ادارې یا یوناما په خپل راپور کې د کال 2013 جنوري میاشتې نه تر 2021 جنوري 13 نیټې پورې د مرګونو او تشدد د پیښو معلومات راجمع کړي دي دوی وایي چې د کال 2013 سپتمبر 12 نیټه نه راپدی خو یو ولس د بشري حقوقو کارکونکو او صحافيان د روان کال تر د جنوري یو دیرشمې پوري وجل شوې دي. زیاتوی دغه پیښو د چا لخوا د مسؤلیت نه قبلول نور هم افغان ولس کې ویره سیوا کړې ده. د یونما راپور وایي چې زیاتره صحافيانو بیا په خپل ویناګانو کې زیات د احتیاط څخه کار اخیستل شروع کړي او یا بیا لوی صحافيان د وطن نه پوتلو مجبور شوې دي. پاکستان کې د روان کال 2021 د پولیو لومړی پیښه د بلوچستان صوبې په قلعه عبد الله کې معلومه شوې. د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو دغه تایید کړی دی. د پیښې په اړه د بلوچستان صوبې د پولیو د مخنیوي پروګرام یو چارواکی ډاکټر افتاب کاکړ ویلي د قلعه عبد الله ضلع د یونین کونسل 1 د 28 میاشتې یو هلک په 20 جنوري مزوره شوې او بیا په 15 فروری د هغه نمونه اخستل شوې او په هغه کې د پولیو وایرس موندل شوې دي. د ډیوا ریډیو خبريال نعمت الله سره په خبرو کې ډاکټر کاکړ ویلي چې دا د بلوچستان او پاکستان د دې کال د پولیو لومړی پیښه ده. ډاکټر دا و کړی دا چې دغه ماشوم چې د پولیو ښکار شوی د ساسکو ورکول څخه انکاری شوی وو او زیاته کړی دا چې په یاد کور کې د 15 میاشتو یو بل ماشوم هم ده او تر اوسه هغه ته هم د پولیو ضد کوم ساسکی نه دی ورکړی شوی. د سرکاري شمیرو تر مخه سخ کال د پولیو د دویم ډول یو پیخه په نوخار کې هم مخه تراغلی. په پاکستان کې تیر کال د پولیو د لومړی ډول 43 او د دویم ډول 43 پیخه راپور شوی وي. په پاکستان کې تیر کال د پولیو تر ټولو زیاتې پیخه په بلوچستان صوبه کې شپږ راپور شوی وي. په خیبر پختونخوا او سند کې دویشت او پنجاب کې څوار لس پیخې مخې ته راغلي وي. په نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم شتون لري.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پدرمن ردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنی خبرونه تنیخ باندې غو د واشنگتن ډی سی نه غواګی او د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نائب صدر مریم نواز ویلی د عمران خان په واک کې راوستون کې د پاکستان اداري دي او ورته بد نشي ویلې خو بیا دغه غلطی نه کوي. په دې حق لبنې نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبريالر رابیا پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نواز ډلی نائب صدر مریم نواز ویلی عمران خان راوستون کې د پاکستان اداره ده چې ورته بد نشي ویلې خو پرې ژغ کړي. عمران خان راوستون کې دی په کار دی بیا دا غلطي ونه کړي او دا ان تر مخه دی خپل کار وکړي. د وزیر آباد په شمول د پنجاب نورې سیمو کې رواني میاشتې په 19 نیټه کې دونکو زمینی ټاکنو د پاره انتخابي مهم د جلسې سره وینا کې د مسلم لیگ نواز ډلی مرشری مریم نواز د تحریک انصاف پر حکومت یو ځل بیا سختی نیوکه کړي او ویلي د وړو پرې چنی او د وایانو پاربونو روپی غلا سوي ده. دوی زیاته کړه چې د عمران خان له اړخه یو کروڑ نوکریو او د 500 لکه کورونو ورکولو اعلانونه سوي وو خو نه یو نوکری او نه کور چاته ورکړی سوي دي. خلکو ته پکار دی چې د زمینی ټاکنو په محل ته تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټ پر ځای د بجلی او ګیسونو بلونه ورکړي. دوی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړي عمران خان راوستل سوی دی او پر راوستونکو یې ژغ کړی چې عمران خان راوستل کی یو غلطی کړې وم او اوس په کار دی دغه غلطی بیا و نه کړی. سلیکټرز ته خلک بد وای خدا زموږ اداره ده. ملک تباسو سلیکټرز ته پکار دی د آئین تر مخه خپل کار وکړي او د نور خلکو په کارونو کې لاسونه و نه وهي. دوی تور ولګو چې عمران خان هغه خلکو ته د سینټ ټیکټونه ورکړي چې دغه چوکۍ د ګټلو لپاره ووټونه اخستلی سي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې تحریک انصاف په ګوند کې د ننه کاندیدانو پر ټیکټونو اختلاف روان دی. وزیر اعظم عمران خان دغه ټیکټونو پر معامله د بیا کتنې پریکړه کړې ده. بل پلو ته وفای وفاقی وزیر شبلی فراز وای چې ولست مخالفو ګوندونو د ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په ځانګړي توګه د مسلم لیگ نواز ډلی ایجنډا رد کړی ده. په کار دی دوی په دې خبره پوه سي چې ولست کرپشن په ملاتړ کې نه بلکې د دې په ضد پر سړکونو راوځي او د کرپشن په ضد به د عمران خان جګړه دوام ولري. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور د وکیلانو د سازمان لخوا په جاری شوی بیانیه کې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټیس هغه فیصله باندې نیوکه شوې دي چې ګینه جسټیس فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان په اړه د قضیه اوریدنه نشي کولای. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیورډیو خبريال فرید شینواری د پیښور نوړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد د یادې محکمې یو بل جج قاضي فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان اړوند قضیه اوریدونه منی کولو پریکړه په اړه د پیښور وکیلانو اتحادیه ویلي دغه ډول پریکړه مثال د پاکستان نه بغیر په نورو ځایونو کې نشي ملاوي. د ګول یا دوشنبه په ورځ د پیښور وکیلانو اتحادیه لخوا یو خبری اعلامیه استل شوې په کومه کې د سپریم کورټ مشر قاضي لارخه دغه پریکړه باندې نخوخي ښکارا شوې ده. د پیښور وکیلانو اتحادیه مشر خالد انور اپریدی ویو ویډیو ته ویل دا خبره ناجایز ده چې یو قاضي یا جج د یوې قضیې د اوریدنې نه منع کړی شي.
ټول کاغذان یو برابر دي او ادارې مسلې حق ته چې هغه په بنچ کې کېمي او کیس واوري او هغه خو بیا کاغذي فایزیزه په خپل مو چې د بنچ کې نه کېنم کنه او بیا د بنچ نه لري کول دا لګا چې په غونډه خبره یا یو فیصله وشي او هغه ته قاضي دوی د دفتر کې بل ته دفتر نه ورنه کې وسناوي کې دا لګا نه جایز خبره او دا جج سیب ته ویل چې جسټس ته دا ویل چې نه دا څنګه د دې په دې کې څه پرسنل خبره ده یا څه داسې ذاتيات هغه ده دا بنوي دا لکه غونډه نه مناسبه خبره ده.
څورا جوړان دي د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد په یو پریکړه کې لیکلیو چې قاضي فایز عیسا وزیر اعظم سره شخړه لري ځکه مناسب نه ده چې هغه د وزیر اعظم عمران خان سره تړلې قضیه واوري. د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قامي او صوبایي سملو غړو د پاره د کرونو روپو د ترقیاتی پنګو د منځوري د خبر نوټس اخشتای وو. د تیر زیارت یا پنځمه پورس د ستري محکمې د مشر قاضي جسټس ګلزار احمد په مشرۍ 15 کسيزه سانګي په دغه قضيه کې د حکومت د دریز منلو چې وزیر اعظم داسې نه دی کړی او محکمې د وزیر اعظم په ضد دغه قضيه ختمه کړې و. بلخوا د پیښور ستر عدالت یو قانون پوه شبیر حسین گیګیانی ویو ویډیو ته وایي د سپریم کورټ مشر قاضي لخوا تر سره شوی پریکړه سره بعد خلکو د عدالتونو باندې باور اوچت شي.
دا غوډما په خپل باندې یو قسمه په دې جج د په د منصبه د په دې جج باندې د په انصاف باندې دا یو بوتو چټولي چې مطلب دا دی چې رستا چا سره دښمنی ده یا بدنيتي ده د په انصاف په نپلی شي. آیا د جج په خپل پیسو کې د خپل ویل یا د دښمنۍ یا د ترپکنې انصر د وژنې د په انصاف باندې دا سر انداز کیږي په سلیم بدلي کې صرف یو خدای دی وژنه چې په دې باندې به د اتلیه باندې یو ډېر غلط تاثیر پوزي او د خلکو نظر کې چې کوم په دې باندې اعتماد دی نو ته به موږ ته سرسی.
بلخوا د سپریم کورټ مشر قاضي په پریکړه کې دا هم بوګوت کړی چې قاضي فایز عیسا د وزیر اعظم عمران خان په ضد محکمې ته په شخصي حیثیت کې عریضه کړې ده ځکه هغه د پاره مناسب نه ده چې راتلونکو کې بیا د وزیر اعظم په ضد کومه قضیه واوري. خو په هیواد کې وړاندې نه د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي چې د پوزي استابلیشمنت د خوخي برعکس پریکړه کولو باندې قاضي فایز عیسا او د هغه کورنۍ زورول کیږي. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوس هم زو افغانستان په لوتا د نټو سیکریټری جنرال جینز سټالټنبرګ ویلي د افغانستان د نټو ځواکونو د ممکنه انخلا نه وړاندې طالبان باید د سولې د معاهده سره سمې خپل ژمنې پوره کړي. په دغه حق له کابل څخه د ډیوریډي خبريال حق مل روان نور تفصيل تاسو ته خپل راپور وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په جریان کې د دې تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د ناتو او یو شمیر سرچینو چې نمونه یې نه دی ذکر شوی د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته ویلې دي. جرمني او نور متحدینو یې منلې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به له افغانستان نه د لس زرو سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. د ناتو سرمنشي ویلې دا تړون اوس په افغانستان کې له سختې پریکړې سره مخامخ دی او د ناتو سرمنشي په خبره که ناتو او نور بهرني سرتیري له افغانستان نه ووځي نو اندېښنه شته چې دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهرګرو په ځاله بدل شي. خو د امریکا او طالبانو د تړون د لاسلیک کېدو وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او هم په دوحه کې طالبانو د افغان سولې لپاره د مذاکراتو میز پرېښودلی دی. د امریکا نوې ادارې چې مشري جو بایډن کوي ویلي چې طالبانو د شوي موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او تړون ته له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په موافقه کې خپل ټول ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه بولي. په عین وخت کې په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نه وتلو په اړه ویشلي نظریات لري. ځینې شنونکي د طالبانو سره د امریکا د هوکړې په اساس د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل د یرغل او اشغال په معنا بولي. خو ځینې نور بیا وایي که امریکا او ناتو بغیر له مسؤلیت له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي نو د خطرناکو کورنیو جګړو امکان شته. د سیاسي چارو کارپوه ثناءالله زازی وایي تر څو چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیکي ګټې خوندي نه وي تر هغې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نشي وتلی. خو زیاتوي که بدون له کومه مسؤلیت افغانستان تر کړي نو دا هیواد به د سترو کورنیو جګړې شاهد وي.
لومړی خو دا چې ناتو او متحدین یې افغانستان داسې په اسانۍ نه پرېږدي او دوی په افغانستان کې او په سیمه کې خپلې ستراتیژیکې ګټې لري. که چیرې د دوی ګټې تضمین شي بېله شک دوی به د افغانستان نه وځي، افغانستان به پرېږدي. خو که چیرې افغانستان په نامسؤوله توګه بدون د کوم مسؤلیت نه افغانستان تر کړي بېله شکه د نویمې لسیزې د پیښو د تکرار خطر ده.
خو د سیاسي چارو شنونکو نجیب جامی د ناتو د یادو څرګندونو چې ویلې دي ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي دي جګړې دوام بولي. ښاغلی جامی زیاتوي چې افغان ولس غوښتنه د دوهې د سولې مذاکراتو ته د دوام ورکولو او تړون عملي کول دي.
د ناتو مشرانو د افغان حکومت د کارکونکو او چارواکو خبرې یوازې د جګړې دوام بوی ترې راځي او نه د دوی لپاره نیکمرغي لري او نه د افغانانو لپاره.
په دې اړه چې آیا بهرني ځواکونه به د می میاشتې وروسته ووځي او که وروسته به بیا هم ماموریت ته ادامه ورکوي رسمي پریکړه نه ده شوې. خو د ناتو دفاع وزیرانو په کیدونکو غونډه کې چې چار شنبه او پنج شنبه به دوام کوي معلومات وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون له افغانستان نه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دوه درشمې کلیزې په مناسبت په وینا کې ویل چې له تیر څخه باید درس واخیستلی شي. ښاغلی غني ویل له افغانستان نه د شوروي ځواکونو بې پلان او په غیر مسؤلانه ډول ووتل چې په نتیجه کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکای د پینټاګان فوجي واکدارانو خپل یو تازه خبری کانفرنس ته تیر کال د افغان طالبانو او د امریکای ترمنځ د پښوی امن لوزنامه د عمل کولو په باب لا چډېره ډاډه خبره نه ده کړې. افغان طالبانو سره د شوی لوزنامی په حق لا د پینټاګان مزبزب دریز د دې خبری غمازی کوي چې امریکا افغانستان نه فل وخت وتل نه غواړي. په دې موضوع د امریکای په مشهوره مجله دی نېشنل انټرست کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرحد ته که د افغانستان د یو هیواد په سیر تعمیر کول مقصود وي، نو دا کار و صرف افغانان په خپل کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په افغانستان د امریکې د حمله لوی سبب دا و چې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو ذمهوار ګوند القاعده له افغانستان کې په پناه ورکولو طالبانو له سزا ورکړی شي. د 6 کالو د جنگ نه پس د امریکې دریز اوس دا دی چې امریکا غواړي چې افغانستان بیا د امریکې او د امریکې د اتحادیانو د دشمنو ترهګرو سنگر جوړ نشي. په دې سبب امریکې له افغانستان کې خپل فوجي موجودګي ساتل لازمه ده. خو مضمون لیکي چې دا دلیل ډیر وزن نه لري، ځکه چې افغانستان کې په آینده وخت کې که ترهګر خپلې خپې مضبوطوي، نو دا به په کابل کې د قائم حکومت د ناقصه حکمرانۍ او د کمزورۍ د لاسه مضبوطوي. او تر څو چې د افغانستان د یو هیواد په حیثیت د تعمیر د معاملې تعلق دی، نو امریکا باوجود د خپل زبردست طاقت او وسیلو دا کار نشي کولی، ځکه چې د افغانستان غوندې د یو هیواد په شتمنۍ او محکمتیا کې یا په نیستمنۍ او دانوانه کېدو کې د خارجي عواملو نه زیات اهم کردار داخلي عوامل ادا کوي. قامونه بې شکه چې په صحیح مانو کې جوړېدو کې ډېر وخت اخلي. افغان ملت 100 کال وړاندې د انګریز د راج نه ازادي حاصله کړله، خو د یو قومي وضعیت د حصول دپاره نن هم لاس پی وهي. د دې قومي جوړښت دپاره د موجوده افغان حکومت او د طالبانو سوچ د یو بل نه ډېر جدا دی. مضمون زیاتوي چې افغانستان کې د امریکې د پاتې کېدو دپاره دې ملک کې د خلکو بشري حقونو ته د ممکنه پیښې خطرې دلیلونه هم ورکول کېږي. دا یقینا چې یو حقیقت دی چې افغانستان کې امن نشته، او په کابل حکومت کې د امریکایانو د امداد او قربانونو بغیر د قائم پاتې کېدو توان نشته. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې د امریکایانو لپاره دا هم یو د پریشانۍ خبره ده چې د کابل حکومت تر اوسه پورې خپل ټول خلک دې ته جوړ نه کړی شول چې د حکومت دپاره وجنګي. خو بل طرف ته عمده منفي حالت د امریکې په حق کې هم ځي، او هغه دا شان چې افغانان د خپل ملک د خارجي مداخلت نه بغیر د جوړولو صلاحیت لري. دی نیشنل انټرسټ خپل مضمون په دې الفاظو راغونډ کړی دی چې امریکا د ډېرې مودې نه په دې یقین کې وه چې دوی د افغانستان د سیاسي سباون فیصله کولی شي. په افغانستان کې نه خو د 11 سپتمبر د حملو نه پس د امریکې شروع کړی جنگ په حق دی، او نه دا وخت یعنی په کال 2021 کې د امریکې د افغانستان د تعمیر کولو کوششونه په حق دي. خبره بس په دې تمامه ده چې امریکا باید چې افغانستان نه وځي، او د افغانستان د تعمیر کار پلو افغانانو ته پرېږدي.
پاکستان کې د روان کال 2020 د پولیو لومړی پیخه د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله کې معلومه شوې ده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکو د دغه پیخه تایید کړی دی. په دې حق لبانې نور تفصیل د ډیور رادیو خبریال نعمت الله سرحدي تاسو ته د چمن څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي ایالتي پولیو بیړني عملیاتو مرکز د ویان په وینا د پولیو دغه پیښه د ایالت په کوچ بلاک په درې ځلو کې شامل از لکلابلا په تحصیل کلابلا یونین کونسل اول کې مخته راغلی ده چې د 28 میاشتو کوچنۍ د پولیو وایرس د عمربر د مزدوري سره مخامخ کړی دی. د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي عالمي ادارو مخکې په دغه سیمه کې د پولیو وایرس په پراخه کچه سره د موجودګۍ تصدیق کړی وو، او پر پلورونو او مندو باندې ږغ کړی وو چې دوی د خپل کوچنیان د پولیو په ضد لازمي ویکسین کړي. خو د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د لپاره کار کوونکي انسټاپ مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و وی او ای ډیوا ته وویل په کم کور کې د پولیو کیس مخته راغلی دی، دلته نور کوچنیان هم د پولیو څاڅکي نه دي اخیستي.
نو دا کشنیای چې دی دا رفیوزل کشنای دی، او احساس کړی دی د پکور کې بل کشنای جلی دی چې هغه د 5 میاشتې خو دا هغه هم احساس کې نه دی اخیستی، او بیا په دوی پکور کې بل کشنای دی هغه د می دغه ته ویل موږ و ټیم ته ویل چې موږ وکشنیان ته موږ احساس کې نه دی ورکړی.
ډاکټر آفتاب کاکړ نور زیاته کړه چې د بلوچستان ایالت کم اساس درې ضلع د کوچ بلاک په نامه دي. په هغه کې کوټ، پشین او دغه کلابلا ضلع هم شامل ده. دلته د پاکستان دغه د نوي کال اولنۍ د پولیو پیښه د سمخته راغلې ده. د په وینا په دغه سیمه کې مخکې دوی د پولیو وایرس د موجودګۍ د ګنده اوبو په نالو کې کړی وو چې پر پلورونو باندې هم دوی ږغ کړی وو چې ضرور د خپل کوچنیان ویکسین کړي، خو د دې برسېره پلورونو او منډي خپل کوچنیان ویکسین کولو څخه ډډه کوي.
دا زموږ اول کیس دی ایون د بلوچستان غ بیا د پاکستان غ لبد عمر غداس دی چې دغه کمزمر علاقې چې د کوټ بلاک کې د وایرس ترانسمیشن ډیر زیات موجود دی یار ځای
تیر کال په پاکستان کې د پولیو پوزیت کمپینونو د عالمی وبا کورونا له وجې زیات متاثر شوی وو بیا چې د کال د ومی میاشتې څخه په پاکستان کې د پولیو پوزیت کمپینونو سلسله شروع کړل سول چې د نوي کال د اولنۍ میاشتې پورې دغه سلسله روانه و چې د پولیو پوزیت کارکونکو دارو له خوا دغه اطمینان ورکړل سو چې کوم کشنیانو د پولیو پوزیت ویکسین اخیستی دی په هغه کې د پولیو د وایرس ضد طاقت زیاتوالی راغلی دی خو چارواکي وایي چې کوم والدین خپل کشنیان د پولیو په ضد ویکسین نه ورکوي هغه د پولیو د ناجوړي سره هر وخت مخامخ وي دوی اور بیا پر دغه فلورونو او مندو باندې ځخ کړی دي چې دوی د ضرور خپل کشنیان پر روان د پولیو په ضد کمپین کې ویکسین کی نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن
او اوسلانی کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
هر کال د فروری په دریم ګل امریکایان خپل مشران ته د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو لپاره د صدر د نامې ورځ مانځي نن چې په دې ورځ ټول صدرانو ته د عقیدت کمی پرځونی وړاندې کولې شي په اصل کې دا د امریکای لومړي صدر جارج واشنگټن ته د پرځونو وړاندې کولو لپاره شروع کړی شوی و جارج واشنگټن د امریکای په انقلابی جنگ کې د یو سرپنچ مشر د کردار ادا کولو او بیا د ملک د لومړي صدر په جوړېدو په خپلو خلکو کې ډېر زیات مقبول وو د نن هم د بابای امریکا په نوم یادولې شي دا ځکه چې د یو فوجي مشر په حیثیت کې هم د هغه وخت په یو ډېر مضبوط فوج بری موندلی وو کورستو د امریکای د صدارت عہدې له د مستقبل یو شکل ورکو او د خپل ځان نه پس د صدارت په دې عہده لکه ناستونکو مشرانو د پاره یو مثال قائم کو د جارج واشنگټن دا عقیده وه چې د صدارت د عہدې د طاقت فوري ساتلو د پاره دی کی د ټولي ساتلو ضرورت ته چې دا شان په دې عہده ناست مشر یو طرف ته خپل قانوني حکومت چلولې شي خو چې بل طرف ته دومره هم طاقت ور نشي چې د یو شخصي حکمران حیثیت اختیار کړي د سره فکر وکړي د صدارت په عہده ناست مرشو نخب و بیا صدر ته حیات په عہده ساتي په دې وجه جارج واشنگټن دوه ځل صدر پاتې کېدو نه پس استعفا ورکړه البته په ټولو صدرانو کې فرانکلن روزویلټ واحد صدر وو چې څلور ځل په خپله عہده قائم پاتې شوی دی نور ټول صدران لکه د جارج واشنگټن په شان دوه ځل نه زیات د صدر په عہده نه دي پاتې شوي په کال 1955 کې د امریکای کانګرس د امریکای په آئین کې دویشتم ترمیم منظور کړ د دې ترمیم تر مخه د امریکای صدر دوه ځل نه زیات د صدر په عہده نشي پاتې کېدی صدر جارج واشنگټن د راتلونکو وختونو لپاره د صدارت د پاره لار په واضح توګه ښکاره کړې ده د سیاسي طاقت فوجي کردار او د اقتصادي پالیسو په شمول ټولو مدونو کې د صدر د کردار او اختیار معیار مقرر کړی دی بشکره چې د جارج واشنگټن د زیږیدنې ورځ په کال 1800 کې د هغه د حق رسیدو نه پس ماندل شروع شوی ده خو دا په ګرد نوي ملک کې کم چې د جوړ کړی وو غیر سرکاري طور ماندلې کېده د دوی د زیږیدنې په ورځ سرکاري طور د عامي چټۍ ورکولو باضابطه اعلان په کال 1905 اتیایم کې وشو خو دې سره سره امریکني تام خپل یو بل لوی مشر ابراهیم لینکن ته هم د عقیدت د پرځونی ورځ مانځل شروع کړ د چا د زیږیدنې نیټه چې 12 فروری ده او د جارج واشنگټن هغې سره نږدې ده خو بیا عقوبت ټولو صدرانو ته د فروری د میاشتې دریم ګل د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو لپاره د نیټې په توګه وټاکلی شو او په دې ورځ د وفاقي چټۍ ورکولو اعلان وشو د صدر د نامې ورځ او ټولو مشرانو ته د عقیدت د پرځونو وړاندې کولو ورځ ده څوک چې په دې مشکله عهده د ناشتي په موخه د خپلې مضبوطې حوصلې او فیصلې په بنیاد په ښو او بدو وختونو کې د امریکې د خلکو رهنمایۍ ته رامخکې شوي دي صدر جارج واشنگټن یو دل خپل یو دوست لیګری چټۍ کې لیکلی وو چې په ظاهره خو د امریکای د صدارت په عہده ډیره ځلانده ښکاري خو زما په نزد دا یو سرسری پړکیدونکې ځلا ده چې په اصل کې د انسانیت د خدمت د خوشحالۍ نتیجه ده
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3 UO USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.